پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خپرونه ته هرکله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
Has an interest in a renewed civil war in Afghanistan.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای طالبانو ته په ډاګه ویل ک نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو د حقونو درناوی وکړي. د کندهار د ارغنداب اوسیدونکو بیر تخپل کورونو ته ستنېدو په محل هر ورځ د ښخ شو ماینونو د چاودنو له خطر سره مخامخ دي. پکتیا کې یو شمیر خونکو د خونکو د کمښت له امله په خپل خپل تدریس چارو ته مخه کړې ده.
موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته درک
د خبرونه کې چې زنوریاس نوري وړاندې کوم د غراز به ووري چې په واشنگټن کې میشته د بشري حقوقو ډل فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي واسيې وادونه کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نې خبرونه مهیروي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام فریبا ظاهرم د دې سات له خبرونو سره. زلمی خلیلزاد خبرداري ورکوي چې امریکا به له هر هغه حکومت سره په افغانستان کې مرستې کمی کړي چې بشري حقوقو ته پکې درناوی ونیسي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته کې دواړو لورو ته مرګوب لاوشته او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې له مخې به ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې کچيري په هغه حکومت کې چې طالبان پکې شامل وي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوزو حقوقونو ته پکې درناوی نه وسوي امریکا بل افغانستان سره مرستې کمې کړي. سلمی خلیلزاد زیاته کړې چې امریکا بشای پر طالبانو د بشري حقوقونو د درناوي په برخه کې د فشارونو لپاره افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالر مرستې راکمې کړې. شغلی خلیلزاد د خبرې تیر شپه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړه. د دې کمیټې غړو وویل کچېره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په هغه وخت کې د شوزو او نجونو حقونه خوندي نسی له افغانستان سره د مرستو د دوام په برخه کې به مخالفت وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د مې لومړۍ نیټه څخه به له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې به دا لړۍ بشپړه کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لس ورځو کې 15 مړي او 85 ټپیان ورول سوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه نکړی ماینونه کاشف او خنثی کړی دي.
د 12 ورځو په جریان کې د 500 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه وسوم جریان لري. هلته ځینې سیمې وسوم په ماینو باندې پوښلې.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږو میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه رئیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیت قمندانې ویاند ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته نن وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ په امنیتي سرتیرو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. شغلی احمدی ویل په نشته کې د ملي اردو درې افغان سرتیري وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د ده په وینا په ځوابي ډزو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دی وایي په دې نشته کې کې وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلی. برکی برک د لوګر یو لنه امن ولسوالۍ شمیرل کیږي چې وخت نا وخت د جګړې او نامنې خبر نو ورکول کیږي. تر اوسه وسلواله طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د فوتبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبه کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبې د افغانستان په وخت شپې 12:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالي کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. ریال مادرید په لوبې ته د رسیدو لپاره باید د راتلونکي اونۍ په لوبو کې چلسی ته لږترلږه د یو ګول په توپیر ماته ورکړي. د بیان د ازادي کور یا فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 12 کلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي حزې دومره کمزوري نه وي. د بشري حقوقو د واشنگتن میشتې ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډیره هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پښتنې لاندې راولي څو په واقع کې پاتاسیا او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل ټول نه وړ متخلفین بلل سوي دي. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغي او د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. د پداسل کې د چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د کورونا وایرس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راستلو سره ډیر مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوی وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا ضد واکسین نه دی کړی په ځینو واردو کې کولای شي له ماسک پرته له کوره بهر ووزي. د رسمي شمیرو لمخې تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 15,000 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری د خبرونو پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوه منی مایک د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خورازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا لري بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای هیڅ لوري په افغانستان کې نه غوړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونه 13 ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره کړې دي. دا احتمال هم رد نکړ چې کېدای شي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او یا هم طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. دا په داسال کې چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول منطقي او دینی مشروعیت نشي لرلی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
نوې صدر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د افغان حکومت افغانانو او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. ښاغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو دوه وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخه به یې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. دا یو احتمالي سناریو بلل ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټه نه دی بللې. هغه ویلي
نو ون هاز ان انټرست ان رینیو سیویل وار ان افغانستان سرټنلی دی افغان پیپل دونټ
دی. وايي په افغانستان کې په ویبل تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم پکې خوندي نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم د افغانستان هیڅ ګوندی دا نه غواړي. ان د افغانستان هر ګوندیان او سیمه هیوادونه چې وروستي شلو کلونو کې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او لوی ژور ډیپلوماسي په وسیله له افغان دولت خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به خپل مرستې ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمه هیوادونو ته په اشاره ویل د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډیر خپل فکر پر دې سیمه متمرکز کړی دی. خو هغه د سیمه له هیوادونو ول چې دا چې وپری کوي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان سره د خپل مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګون غان ویان جانکار به هم خپل هغه پرونی څرګندونی بیا تخصیص چې ویلی وو د میل لوړی نیټه وروسته امریکایي عسكر له افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. هغه لیکر به په خپل ټوئیټر باندې تازه لیکلی چې په دې اړه چې کومه پریکړه نه ده شوی او دا یې خپل تیروتنه بلل ده. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالی شورا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام اندیښنه ښیي. د دې شورا مسؤل او عطاو رحمان سلیم نن په کابل کې د غوي داته په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه تر پښتنې لاندې راوسته او وی ویل
حالا کې امریکایي بیرون میشوند، حالا کې امریکایي میبرایند،
دی وای ول چې امریکایان وځي هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو اوس چې دوی وځي ستاسو په خپل خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي دینی او ولسی مشروعیت لري. خاغلی سلیم پر طالبانو باندې غو کړ چې د څول لار خپل کړی او هغه په پانی تیروتنی بیا تکرار نکړي شي د وایي اته می وروسته په افغانستان کې لکابل خلک لبد ورځ سره مخ شول. نور صاحب په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پایلې دوه او تر پای د افغانستان د راتلونکي ورک برخلیک په اړه باندې څرګندونه ده په داس حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس او د هغه لومړي مرسیال پرون هم داد ورکړ چې د افغانستان حکومت هر ډول وضعیت ته چمتواله لري او دوی دا دی چې د افغانستان لپاره د سولې خبرو د بریا لپاره یو تلای چانس برابر شوی دی.
لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون کانګرس په یوه استمای غونډه کې راڅرګند شو او په دې اړه چې متحده ایالات له دې هواد د ځواکونو په وټلو سره څه پلان لري چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د خوندیتوب مسله یقیني شي د غړو پښتنو ته ځوابونه وویل. د کانګرس یو شمیر غړي اندېښمن دي چې له افغانستان د ځواکونو په وټلو سره به افغان خزي وتیاره راتلونکي ولري. په دغه استمای غونډه کې چې د امریکا د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وربللی او د دې کمیټې غړو غوښتل پوښي ک روان کړل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو سره سخت دریزي طالبان وخت ورسیګ د بایدن اداره څه پلان لري چې د افغان خزو د حقونو مسله خوندې کړي. خاغلی خلیل زاد د کانګرس غړو ته ویل طالبانو ته د پډاګ ویل چې ک نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته اندرناوي وکړي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پروند د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیشنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیشمن و چې ک امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل او طالبان بیا وخت ورسېدل د شزو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د شزو حقونو ته درو ناوي ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستي به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپل سلګونو میلیون ډالر مرستي څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستل شي چې د شزو حقونو ته درناوي وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستې غواړي که د نړیوال ټولنې غوښتون کې است او غواړي چې له انزوا راووځي دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له ښځو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. خلیلزاد سناجرګې غړی ته وویل چې د پزغر د ویلې چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د شزو حقونه مهم دي. دغه هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پراتونکو خبرو کې شزي او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راخلو. په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپای او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو ولسو کلونو کې کله هم دیموکراتیکي هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وي. نور د احمد چبر په راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښتاک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي چې په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغه ډلې خپور کړي او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همغه څه بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنۍ واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلی دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی، او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسګووینا بیا له 2016 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سیل شوی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري وړاندې به واوري چې په پکتیا کې یو شمیر خونکو په دې ولایت کې خونکو د کمښت لکبله په خپل خواخه د تدریس چارو ته مخه کړي، خو اوس به بیا هم په افغانستان کې جنگ جګړو کې تم شو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو په مهال هره ورځ د ښخ شوو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس او زوی روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. بلخو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15 ښخ شوي ماینونه کشف او شن کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
نو کریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمړو او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول سی بي. د حمل میاشتي د څلورشتمی بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 85 ټپیان ورول سی بي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې ورسته تر هغه د ماین چاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو ورسته خپل کورونه او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو ورسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شندولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپل کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپل کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښته د مینو صفه کې د پوسټي د پاره چې مو پوسټو کړی دا غسره چې دی پاک مو نه ګرځي پاک دی نه راوته ځي مګا مو شواره د شنو په شي په خوشو شي نو ور دا سم ته دا کې د جاله او بغل ته د نه لک شپه ته د پټای شي ته جاله بغل ته ځکه چې مستو مو ګوي وسه ساوس ولا شي چې مستو مو راوته
کوم ځای یې فرصو
واری پښې یو لاس
ټو لاس په د سیمې.
او دل سمیا بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دي چې اترس کلن وروره ماین چاودنې ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
دروژه اول او بری ویل ول موږ به کاډ یو فلاړ به سکه یته او دې لاړ کې ته بس د ورځې و بجې وې چې د کور راووتلې او بل سپینځلې و مینونه راکاژل نو بر ما د کور مان ته لاړ څه د کور خو اته دې لاړلې دې بیا راغلی و چې نو ته چاکور کړی چاکو او ساخسلې په خپل چاکو سره رالی خپل چاکو سره رالی هغه په دا چاکو د لین چې د بریک رالی بس پنځه بر مین باندې پټاو نو هغه شید څو بل دې خدای پات کړل.
شمس الله د مناری سیمه اوسیدونکو دي چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کول پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر شولو چې طالبان غواړي هر درې سلو ورځې لا هم موږ توقعات لري بیا ورسته مختارداري ولاري پاکستان دي د حکومت خاص نو د دې چې کار کوته ولاري یا نشه شپه وکړه سار شراوته دوا بخشه او بوتنه په دې بخشه په مابینس کې څه چې اوبه ورسېده د دې چې ورغلي د بخشه په مابینس کې ماین پروت وو نو بیا دې پر وخت نو بیا دا چې پاپ شاه هم ماته سوله هغه هم دلته دا ستا غوښې پرې شوي نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې موټر مو خیر بیا مو ورته پیدا کړي بیا هم هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو نړۍ اوس
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دوه سروزو په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماینونه کشف افغان ساکري. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندې سبي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هرګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دوه سروزو په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل شوي او خنثی شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو زموکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره للویو او کوچني بوتلونو او د غړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوی. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 16 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبه په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د کندهار د جګړه ځپلې ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. ولسوالۍ له مخالفانو تصفیه شوي خو اوسیدونکو چې بیرته خپل کورونو ته ستنېږي بیا هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د غرازه په ننګرهار کې سره ولسوالۍ هم له تیرو دولسو کلونو وروسته د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي. اوسیدونکو د ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې لتیر دولسو کال دراهي سي نګدې ټول سیمه د وسلوالو طالبانو په واک کې وي. خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک سیدونکو وایي اوس چې د دغه ولسوالی ډېر سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکې شوی باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځنګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیر دولسو کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځنګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد خاره سمبالې دي او لا هم سمبالېږي. د حصار ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیر شاوخوا یو لسیزه نامنیو او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوي اخیستي او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصار ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دی ورته وکړي او حکومتداري دی پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصار ولسوالۍ ودان سي او یو د ولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي باید منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسی. ولی هغه قاضي چې یو لکه لزر تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی. دا سرباز چې د امنیت نسی او دای په شوبه کې دننه ناسي به د ایراش خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سم تلای د سارک لوسوالی نام نه د لری د مهرباني دی وکیدل ته من خپل قاضیان هم لرو من سرنوالان هم لرو د سارک لوسوالی
اخو د سارک لوسوالی زئی حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حسارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د لوسوالی ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره ل ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځنګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانه ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانه چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي
د حصار کولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي زیول حکم مرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامی عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لښتونه پاکې شوې دي امر خیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم مزات تک را تک شونه او امنیت یې ډاډمن شوی دی د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حسارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري د ننګرهار اداره که څه هم په حسارک ولسوالۍ کې د خپل وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان بولی خو وایي د حسارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیه وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حسارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي
د حسارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا بلک اوس هم جریان لري د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي تر څنګ یې حکومتداري برخې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي
حتا ولا خوګیاڼۍ د حسارک د ولسوالۍ د ودانۍ د رغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزی حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي څو بودیجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالی وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله مند دي چې نږدې وخت کې به خلاص تر وړنې ولري
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم د ښوونکو ستونزه په خپل حال ده خو په دې ولایت کې یو شمیر ښوونکو په خپل خوښه د تدریس چارو ته مخه کړې ترڅو زده کوونکي د زده کړو له بهیر څخه محروم نشي نور په دې راپور کې
څلور وشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالی لیسا کې په رضاکارتوګه تدریس کوي نوموړی وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سه کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو نو موږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي
لیما وایي د کور د کارونو ترڅنګ په یو بله اداره کې هم کار کوي خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپل وسې د غرض کار فعالیت ته دوام ورکړي د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې او یا زر زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله ل زده کړو به برخې دي نجیب الله د همدې زده کوونکو لمنځه یو دی دای وای هر ورځ خوانځي ترځي خو په ورځ کې ل یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همدا ستریږي
په ټول لسا کې چلور نه پر رسمي تشکیل ده نو دا تشکیل زموږ د دل لوی لسې د ارتیا پر کول ور نه ده په ټول ورځ کې په 200 یا 300 سبق وای دا زیات ستونز ده مسولینو چارواکو ته مهیله دادا چې زموږ د رسمي تشکیل غم زر تر زر وخلی
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زای وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پرمټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړي خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري
کچیرته د 2500 خونکو مونږ تران شي ډیر د خونکو بل زده کړنه هم به برخي پاتې شي او باید مونږ ترا کړل شي تر اوسه پوري مونږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګه افتخاري خونکو نه استفاده کړي دي او د بهیر مواد وړ سره روان کړي دي
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سهشنبې په ورځ 15 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې امریکا به په افغانستان کې له هر غو حکومت سره مرستې کمې کړي چې بشري حقوقو ته پکې درناوی نه وي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځای سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس اوزوی روغتون ته په تیرو 10 ورځو کې 15 مړي او 85 ټپیان وړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 3 د ملي اردو او 8 تنه طالبان وژل شوی دي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي چې د نښتی 13 په هغه معلوم شوی چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل او د افغان ځواکونو له ځوابي خبرګون سره مخامخ شول. تر اوسه طالبانو په دې اړه تفصیل نه ده کړی. د بیان د ازادي کوریا فریډم هاوس په اروپا او یورو شاهي ودونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې په تیر 1900 کلونو کې هیڅ کله په دغه ودونو کې دیموکراسي هڅې دومره کمزوري شوی نه وي. د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به ځینې خلک مجبور نه وي له کور بهر ماسکونه واغوندي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. او د مصر د ګرځندوی او لرغون میراث وزارت وایي د دغه هیواد لرغون پیژندانو د نیل سیند په دلتا کې 13 لرغونې قبرونه کشف کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخت کال په کندهار کې ډیر لخ کوکنار کرل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې دوه قاچاق کوونکي داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشي مواد قاچاق کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړ پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیت قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنجشیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخاوني ولا. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیل پنجشیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ته ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا غونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه اویا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی پرونی ازادي راډیو ویل د نشي موادو غوښتنه کومول ریاست د پولیسو په همکارۍ او بیا معتادین په اتمه ناحیه کې له مرنجان تپی څخه راټول او د درمنن لپاره د ابن سینا روغتي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړل کیږي. او دونه وروسته پیښه دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت کارکونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چې تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي راډیو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کیدل.
د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخ کال په دې ولایت کې ډیر لخ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاشت د نشي پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم چپخانې ته مالدا مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاءالله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلانو نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام له سازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مله دوه ماشومانو سره له کوره وشړلم.
امسکره د لاس بلاړه معتاده سو مل ششي و ما ډیر په معنا و ما بچان مخوار خپل خوار سم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وخت دی، ورسته ز خپل درته وایم چې اوس یو وخت دی.
بس سم ده.
اوس خبرونه په یو راپور په الکو چی سخ کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالی او د تاریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څولس والي کې جګړه روانه ده، او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم سوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب سوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه و ښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښوې، نو په دې خطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په تله په کندهار کې په هیڅ حساب دله.
ارغنداب، ژړی، پنجوایی، امیوان د کندهار هغه ولسوالی دي چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي. خو له دې ولسوالی څخه سږ کال یوازې په میوان ولسوالی کې ډیر کوکنار کرل شوی، او په پاتې درې ولسوالی کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتو ادارې سروې له مخې په 1999 شمسی کال کې د کندهار په 20,000 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوی و، چې د تیر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډیروالی شوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ته بشاره سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار وسنی وضعیت په کتو سره دی له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریخ خاص په دغه واجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاتې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه ډنډ و معروف و ارغسان و دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریخ کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریخو بازار شته سوی دی. که چیرې په دار څه کې حکومت توجه ورته وکړي فکر کوم نور به هم د تاریخو کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواوړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډېرې لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کاچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل، خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې شوي او تولید شوي تاریخ په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریخو بیه ټیټه شوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد پر تنفسي سیستم سنوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبري واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنمهاله ناوړه اغیز بدای چې اکثرا د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې هغه یې وظیفه ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه، دا اکثرا د نشه موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایی وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، دا خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. هغه خلک چې اوږدمهاله یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي، نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست ته نشي پریښودلو او عادي ژوند ته راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر استل د نشي پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای شي چې د روزي له میاشتې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاشت کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نشي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دي نه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هارون چې د اسوانۍ څو کالی په نشو کې تیر کړي اوس د هغو ورځو له امله خواشینی دی چې د روژې نیولو او نورو دیني فرضونه یې واستلود، خو بیا یې هم دا مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. سږ کال چې روژه راغلی، هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشې پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دغه اول خو چرس به مسکوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واغتلو، شیشه نه بعد بس پودر باندې واغتلو. سبایش خوب نه جګیدلم، اول به منیشک او بیا کم چیرته مونږ کاو کنه کاو. زه هم دغه مغختل په مایل چلوجه و نیسم، راغلم شپخانه ته مایل ده مبارک میا شغله ده ځان جوړ کومه. هنور یو روزه نه منی ولا بل روزه کې، ته روزه کې میزان هغه کومه ده په پای ز روزه و نیسم ځان جوړ کومه، ځان می بستر کو جوړ شومه اوس ان شاء الله خوشوای ما روزه مې نیولې ده.
ډاکټران وایي چې د معتاد رواني وضعیت د ګډوډۍ تر څنګ د خوارځواکۍ لامل هم کېدای شي. له همدې امله یو معتاد نشي کولای چې ټوله ورځ له نشه موادو او خوراک او څښاک پرته تیر کړي. له همدې امله دینی او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځېدلو یوازینی لار د نشي پریښودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزاد وایي یو معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستری کړي او د زهر ایستلو د پړاو تر څنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خو د بستر دغه ده چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي، 45 ورځې دوی لپاره اټکل شوی دی چې 45 ورځو کې دوی په اوله 15 ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده، او بیا دغه یوه میاشت چې دوی لپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فاميلي دي هغه مشکلات حل کړي دي په خاطر دي. او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه وته چا رهنمایي کړي وي او نو سره څوک کومک وکړي او کور کې دغه سیوونه سبب پرېږدي لږ مشکل دي.
لوتی بی پلاوا موتات ناروغ بلل کیږي. خودنی آلمان بیا وای چی تر نشي مخ کی د موتات عقل جوړوي او دوی خپل ځانونه په ناروغي اخته کوي. له همدې عمله نه موتات ته ناروغ ویل شو او نه هم د دینی او اجتماعي مسؤلیتونو پرې خودل ورته مشروع پلم کیدای شي. یو دینی عالم سید مومن سعید وای یوازې موتات نه بلکه د موتات کورنۍ او ټولنه هم مسولیت لري چې هغه د نشي پرې خودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض د چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض د چې انسان ځان قصدن مریض کله کې دا موتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي ځکه دا مسولیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځ نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل راته ورکړی و نو خپل پو هغه خپل شتمنۍ مکمل دی خپل منځبي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت دی موتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې لمخې په افغانستان کې تر درې لکو ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. دا خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوې چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې د کابل خارجي نه د گذر یا محل وکیلانو نشې موادو سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشې مواد په ښکاره خرڅيږي او مافیایی ډلې د مبارزې په برخه کې خندونه جوړوي. دا چې دا خندونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ څخه مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زموږ ځوانان، زموږ زمن، زموږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غږ ارګانو ته رسوو.
تاسو ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
خوشبختانه چې نه همه نه کې مونږ یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تمدغه یو چتر لاندې مونږ کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر واسه توانه پوري حوال ورته نصیحت هم کړی دا څوک چې خرڅی او کبه نصیحت باندې نه شوی مونږ مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتی ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړې؟
حمایت د اساس چې سل په سل کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. دا وکیل صاحبان هم چې مثلا ډیر په احتیاط مخکزي کوم کسان چې مواد مخدر خرڅي او سلا لري، تباتات لري، وکیل صاحبان به زه تکړې دي، اته ورته د سیسی جوړ کړې دي. متاسفانه چې تر کوم ځای پورې چې ګورو هغه جرا چې شاید باید وسیږي نکېږي. اته ډیر پاس پاس مقامو ته معلم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅيږي او سوګي توزیع کوي. د پښتنه باید د دولت نو شي چې ولې اقدام نکېږي. ورته بعض وخت داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی زور هم را باندې نه رسیږي. داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام لساز دلی کړی ده مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پوهېږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره، خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو، علما او شورا د ځوانانو، د ښځو او په همکاري د اوزي پولیسو په سطح د نور نوې د نهمې اوزي کم ده.
علت یې څه ده ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده؟
دلته همدغه خپل شوراګان چې دی یو اتفاق اتحاد کړی د ک په یو شورا باندې یو زورواکي پیدا کیږي تور له شورا یو ځای کیګو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅي دغه په مقابل کې دریګو دوه ملت داده چې پولیس وکی صاحبانو سره خصوصا امرین او زید پولیس ښه همکاري لري
خلک څو کړی چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشي موادو مخه ونیسي
خلق د احساس د مسولیت د پیدا کې د ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کی په همکاري د وکلا او د گذر او په همکاري د علما خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرنیګ دي خلک باید خپل اولادو ته متوجي وسی گشت او گذر ته متوجي وسی به ځای پرنیګ دي هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي حتی خپل اولادو د هغه خلکو سره مپریږدي چې ودی ګرځيږي فقط هغه کسان ته فامیلو ته لار شي ورته نصیحت وکي ورته عذر وکي چې د اولاد راشه چې بستری کور وره پوښتي چې د اولاد داس یو میکروب ده چې د بسته کلی به ونیسي د دې مخنیوي باید خپل کلیوال څه خزه وسی نر وسی ځوان وسی سپینګری وسی ټول باید وکي
د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې او د خرڅلا په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کی د اتحاد د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې دمه سمرسته کړي
دلته یو شفخانه ده کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبان سره تلیاستو تماس هم نیولې ده او د خلکم را نمای کړی چې هغه شفخانه ته لاړ شي درملنه وشي منګه د شورا د ځوانانو چې جوړ کړی ده هغه کې ټول ورزشکاران دي ټول ورزشکاران ته مودې راهنمایي کړی ده چې تاسو د کیلو باندونه د ځوانان راوړي په کلاپو کې چې ورزش وکي او کوم کسان چې په مواد مخدره باندې اخته دي هغه ډیر کوشش وکي چې په ورزش اخته شي او نصیحت ورته وکي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کندهار ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړ او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله دا وایي چې په خوا پولیسو خو د نشو له عمله وظیفه ځینې پاتې سوه دا که څه هم اوس ډیر د بیوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تیروي خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي دا چې فاطمه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده
تا د سوما خاوند کور او وته یار څه چې و خو ټوله خرڅ کړ نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و دا غدم زما وارسام نه و دا اخر دی وخراغ چې زو یې راڅخو و دوه زامن لره مدا و چرز ما دا کړ جمع و اورم پرتا و مار دل ولې د څه کار وکي و زو لره مار زو لره وای و کې د ماته جواب راکې ولې و غته لاس غته درته لگاوه مال مار ته لزت موتاد غته نه قبل و ما چې موتاد ته موتاد سړی لاس غته راته ولګولې اما سکره د لاس ولاړه موتاده سو مدل ته ډاکټرانو ونی ولم راي وستلم ششي و ما ډیر په معنا و ما بچان مخفار خپل خوار سم دل د چې بستر سم د عمل می پات سو چې ولاړه م بیا ما غم خاون رات شیطان سو قبرستانو کې ونی ولم سرا شمالي بازار کې کور دی دل درته له خزه خیاته مرزه یو د دوا و ها ما ورته له زنه د شبخانه راغلی م دوا نه و ما دوا م ورسره و له بل یو راغ اسکار ما خاون یو چې بالا وای وای تا ود خزه ته جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای ګناکار سوې یوه دی واخستل موتاده د کر شهید د کر بیا دی واخستل وای اوس یا دوا ورته ورکایې دوا کال کې دې پر سارا دې زې په کور کې کرایې ځای کې وسیګه ما یا کمپالان منځم اوس یا د عسكر دروښ منځم خو خپل خواري او غريبي کوو باندې دوه دانې لس کلن دوغانې بچان لرم چې قاعده نن وای کار کوي کله د پیپاک خرڅې نه منکر کې ژمه د پوډریانو سره خو زه ورپسې چې دا پوډرې نشي راځه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې چې د پولیسو یو قماندان شریف خان د شپې په تیارې کې لخپلې پوسټې خلیری په دخته کې کمین نسی یو شی به ورسته رڼاویني چې د دوی خواته راځي دا چې پولیسو چاته کمین نیولای په دې سپېره دخته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره کومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي، نه پوهېږم چې تاسې ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کېږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه، غوښو ته نو د چا زړه نه کېږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاق نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارې دي.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده، نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته، خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره موږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي، نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا را نژدې شو، اوس به یې نو را وګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دی.
دا دی ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروه او دې خوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دي؟ ها، پر موږ دې د بیاخلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې را بار کړي دي، بیا وایې چې غنم دي.
قومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوې، بیا وایې چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدئ، واړه واړه بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې، نو یو مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري، که یو کیلو درسره وي، نو یو کال زندانی کېږې، او که ته یو کیلو ډېر وي، بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږې.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو 50 کیلو دی.
غم مه کوه، موږ چاره در ښیو.
اوس د مونږ له یو کیلو تاریاکو سره خبر اعلانو ته ورخکار کوو او بیا د نشې موادو خاص سارنوالې ته سپارو. خو ګوره که د خبر اعلانو یا سارنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک را سره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک را سره وو.
ګوره که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریاک را سره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر را خوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانه صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.